دولس بجې او دیرش دقیقې دی په مکرۍ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د ناروی لومړی وزیر ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر زیاتې دوه اندېښنه وښوده. ښاغلی غنی تیر ماښام د ناروی له صدر اعظم ایرنا سولبرګ سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او ناروی ترمنځ د همکاریو پر پراختیا هم بحث وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د تجارتي پانګونې او پراختیايي اړیکو پر پراختیا بحث وکړ. محمد انی فاطمر پر ریاض کې د درې ورځني سفر په لړ کې له ډاکټر ماجد بن عبدالله القصبا سره د سعودي عربستان له خوا د افغان کارګرو پر ګمارنې هم بحث وکړ. په زابل کې د ملي اردو یو مسؤل د وطن وسلولو طالبانو د وژل کېدو او پنځو نورو د چپې کېدو خبر ورکوي. تمه کیږي چې د روسیې وګړي نن د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د ملاتړ له کبله له ځپون کې اقدامات سره مخامخ سي. ناوالنی تیره یک شنبه له جرمني لستنې دوه سره سم د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول سو. په نړۍ کې د کورونا وایرس د نوې بڼې د خبرېدو په اړه اندېښنې له زیاتې سوي دي. روغتیایي چارواکو په بریتانیا، جنوبي افریقا، برازیل او نورو هیوادونو کې د دغه وایرس د نویو بڼو په اړه اندېښنې ښودلې دي.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د ازادي راډیو د 19 پروګرام د زهرو کاروان د اوریدو لپاره بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنک د زهرو کاروان له خبرونې سره ستاسو په خدمت کې یم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سخت کال ژمی بل کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی بل مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
له هیواد څخه د باندې تر 100 کیلوګرام ډیری خیخی د قاچاق مخاوني ول شو. د کندهار امنیه قمندانی ویان جمال ناصر ازادي رلوته ویل تر 140 کیلوګرام ډیری خیخان چې د ټوکرانو په توپ یا تان کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی د یو باس په وسیله د نیمروز له خاشروت ولسوالۍ څخه پاکستان ته قاچاق کړل شي. په کندهار کې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شو. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلونکي هم نیول شوی او له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. پولیسو په وو ولایتونو کې تر 400 ډیر نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې د جدید میاشتې پر 13 نیټه د پکتیا ولایت په محمد ابا ولسوالۍ کې د ملي امنیت ریاست د کارکونکو لخوا وشول. په نتیجه کې 215 کیلوګرامه چارس ونیول شول. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر وایي شپږ نور عملیات چې په شپږو ولایتونو کې اجرا شول، په نتیجه کې شپږ کیلوګرامه هیروین، 191 کیلوګرامه بانګ او 50 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د نشي مواد د دې وو قضیو په تړاو نه تنه هم نیول شوې دي. د نیمروز پولیسو د دې ولایت مرکز ته د 109 کیلوګرام نشي موادو د قاچاق مخاوني ولا. د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستاني ازادي رادیو ویل د دې پولیسو د جدید میاشتې پر 9/8 نیټه د زرنج خار په درې مناحیه کې عملیات وکړل شي. په نتیجه کې 95 کیلوګرام تریاک، 120 کیلوګرام خیخه او 3.5 کیلوګرام چرس له قاچاقونکو څخه ونیول شول. د دې نشي موادو د قاچاق په تور دوه نفر له دوه موټر سره نیول شوی دي. او د نوې وروستي پیښه دا چې پولیسو په غزنی ولایت کې تر ډیر شتنه ډیر بنګ ونیول. د کورنۍ یو چار وزارت ویان طارق اریان ازادي رادیو ویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز ارباب کلی کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې یو ډیر شتنه بنګ نیول شوی دي. دا بنګ د دې لپاره غزنی ولایت ته راوړل شو چې بزګرو ته ورکړل شي. د دې موادو د ساتلو په تور تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی.
ما مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې سخ کال جمعې بل کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول کړي.
در زمستان جاری هم برنامه جمع‌آوری داریم به ظرفیت 2000 مریض از سالات مختلف کابل جمع‌آوری میکن.
په یو بل راپور کې داسې معتاد مور او پلار در پیژنو چې خپل دوه واړه ماشومان یې په پیسو خرج کړي دي.
دسته شې شوم سودا کړه.
میډم یې دوه ماشومان راڅخه خرج کړل. ویل ته معتاد یې خپل اولادونه نشي ساتلی.
د امید په کم کې د معتادینو لپاره د مسلکي زده کړو په اړه د دې مرکز د ساتنې او پالنې له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه لرو.
دا کارموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي. حتی تر بوټ جوراب او دریشي او کالی او دغه ټول امکانات دلته شته دي.
د بشیر الله الفت خاطره وروچی وای په ټریماډول ګولیو متات سوی او اوس یې ټول وجود ټپی ټپی دی.
کوم مخمن نشنه کوي کله چې اوس ما د ماستری یو کال درس نورم پلس کړو ایندا کې ما د ماستری اسناد مخستر
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
دلته خوشی نه کاری نه پوهیږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخات خبره شته.
وا خزی څه خبره ده چې په دانی ما شپه لا کروي په کور کې ګرځي.
اوس خبرونه له کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو په موضوع باندې پیل کوو. د امنیت روغتیا وزارت په پام کې لري چې پروان ژمی کې سلګونه بې کوره او بې سرپناه معتادین راټول او د یخنۍ له خطر څخه یې وژغوري. د امنیت روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د یو پروګرام لمخې به سخت کال ژمی 2000 معتادین راټول او په کابل ښار کې به د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران بیا وایي هغه بې سرپناه معتادین چې په یخنۍ کې د درملنې مرکزونو ته راځي هغوی د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د هوا تر تودېدو وروسته بیرته له روغتون څخه تښتي او بیرته په نشو باندې اخته کیږي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې عبدالنافی همت وړاندې کوي.
سهار تر ماښامه په تیره بیا د شپې لخوا د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړي ډول کابل ښار کې ډله ډله معتادین تشکیدلو څادرونو لاندې اورونه بل کړي او د نشې کولو تر څنګ خپل ځانونه تودوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې معتادین د سړې هوا پر وړاندې مقاومت نه لري او یخنۍ ژر وژني. د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې ملي پروګرام مسؤول محمد شعیب شهرام وایي چې دوی د ژمي په یخنۍ کې د بې سرپناه معتادینو د ژغورنې لپاره د معتادینو راټولولو پروګرام پیل کړی دی. د زیاتوی چې د دې معتادینو د ګرم ساتلو ترڅنګ به د هغوی درملنه هم کیږي.
در زمستان جاری هم برنامه
سخت کال هم په ژمي کې د معتادینو راټولولو پروګرام لرو. په پام کې لرو چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو څخه 2000 معتادین راټول او درملنه یې وکړو. د معتادینو راټولولو څخه مو هدف یوازې د دوی ساتل نه دی، بلکې د درملنې په مرکزونو کې دوی ته د درملنې ترڅنګ اجتماعي، روغتیایي او رواني خدمات هم شته. دغه ډول به دوی ته ورزشي اسانتیاوي هم برابرېږي.
معتادین د کابل ښار په ګڼمیشتو سیمو کې راټولیږي. دوی د ځوانانو په مخ کې بیلابیلې نشې کوي چې په دې کار سره روغ ځوانان هم نشو ته هڅول کیږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت روان شمسي کال په بهیر کې د کابل ښار مسؤلینو ته دوه میاشتې وخت ورکړی و چې د نشې موادو ټول خرڅونکي ونیسي او معتادینو ته د نشې موادو د رسولو لارې وتړي. خو د معتادینو د درملنې ادارې وایي چې اوس هم په کابل ښار کې نشې مواد اسانه او ارزانه موندل کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي کوم معتادین چې د ژمي په موسم کې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د دوی اصل هدف دا دی چې په دې مرکزونو کې ژمي تود تیر کړي او ښه خواړه ورته ورسیږي.
واضح ده چې دا معتادین کله چې د مراکز ته د ژمي تیرول لپاره راځي یا راوړل کیږي هغوی صادق نه دي. هغوی فقط غواړي چې د ژمي فرصت نه استفاده وکړي او ځان ګرم وساتي، ښه ډوډۍ ته ورسیږي. دا ډېر ښه چانس دی د مراکز مسؤولینو ته چې خاص پروګرامونه چې دې لپاره جوړ شوي دي هغه ورته مساعد شي او دوی یا په همدې وخت کې درملنه وشي او یا درملنې ته تشویق شي د راتلونکي لپاره.
د ملګرو ملتونو سازمان د ارزونې پر اساس د نړۍ په هر اصول معتادینو کې شپېته بیرته په نشو اخته کیږي. خو د افغانستان په هر اصول معتادینو کې څه د پاسه اتیا معتادین د نشې تر پرېښودلو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
عبدالنافی همت وچی په کابل ښار کې د معتادینو د راټولولو په اړه راپور راوړوه. بیا هم له معتادینو سره پاتې کیږو. په کابل ښار کې یوې معتادې کورنۍ د خپلو دوو ماشومانو د خرڅلاو په پیسو نشئی مواد رانیولې دي. قمرګله او د هغې میړه چې دواړه نشه کوي وایي چې اولادونه یې ځکه خرڅ کړل چې د ساتلو وس یې نه درلود. د ماشومانو د ملاتړ د قانون پر اساس مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري. حقوق پوهان وایي چې د مور او پلار لخوا د اولادونو خرڅلاو جرم دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
قمرګله یوه معتاده مور ده چې د احتیاط د ستونزو تر څنګ د خپلو اولادونو بیلتون هم ډېر ځوروي. قمرګله په ژړغوني غږ وایي چې میړه یې معتاد دی او دای په چل او فریب دې ته اړ ایستل چې خپل دوه زامن خرڅ کړي.
دسته شې شوم سودا کړ.
میړه می دوه ماشومان راڅخه خرڅ کړل. ویل ته معتاد یې، خپل اولادونه نشي ساتلی، کیدای شي چې درڅخه مړ شي، نو ښه به دا وي چې خرڅ یې کړو. هغه چل را سره وکړ، اولادونه یې راڅخه خرڅ کړل. یو ماشوم یې په 10,000 او بل یې په 15,000 افغانۍ خرڅ کړل.
قمرګله چې د ښځینه معتادینو د درملنې په سلبستریز مرکز کې بستری ده، هیله لري چې یو ورځ به نشه پرېږدي او خپل خرڅ شوي اولادونه به بیرته ترلاسه کړي. قمرګله و اولادونه لري چې یو زوی او یوه لوري له دې سره یو ځای د معتادینو د درملنې په مرکز کې اوسیږي. د قمرګله معتاد میړه چې خپل مستعار نوم ګل احمد خي وایي چې ماشومان یې د بیوزلۍ له وجې خرڅ کړل.
شزه به می سهار له کوره وتله او ماښام به راتله. هغه مهال هوا ډېره توده وه. ما ویل داسې نه وي چې اولادونه مې مړه سي، ځکه مې خپل دوه ماشومان داسې و چاته ورکړل چې اولاد یې نه درلود. ما ویل هم دعا راته وکړي او هم به مې د ماشومانو راتلونکی ښه سي. ماشومانو مې داسې کورنۍ ته ورکړه چې اقتصاد یې تر مونږ ښه و او ماشومان یې ساتلی سوای. اولادونه مو د مجبوریت له امله خرڅ کړل.
شبانه او وړوکی وروري د دې کورنۍ دوه حق ماشومان دي چې د مور او پلار د احتیاط لامل خوانځي ته نشیتلی. د قمرګل لسکلن لور شبانه هیله لري چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته خوانځي ته ولاړ شي.
زه غواړم چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته خوانځي ته لاړ شم. کله چې مو ژوند ښه شي غواړم چې ډاکټره شم.
د ماشومانو د ملاتړ قانون میندې او پلرونه مکلف بولی چې د خپلو اولادونو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري او زیاتوي چې د ماشومانو خرڅلاو جرم دی.
مطابق ماده 92
د ماشومانو د ملاتړ قانون د 29 ماده د دوهم بند پر بنسټ دولت مکلف دی چې د ماشوم او د هغوی د بدن د غړو د خرڅلاو مخه ونیسي. دا کار که په هر شکل وي او هر څوک چې کوي، دا کار که مور او پلار او یا بل څوک کوي، جرم دی. باید دولت سرغړونکو ته قانوني جزا ورکړي.
قانون باید مجازات شي.
د قمرګل مالجه ډاکټره ګلالی وایي چې که قمرګل او میړه نشه پرېږدي، نو دوی به مرسته ورسره وکړي چې خپل اولادونه بیرته ترلاسه کړي.
ما مناسیه
زه د یوې مالجه ډاکټرې په حیث لخپل ناروغ سره په دې برخه کې مرسته کوم. ما د دوی د اولادونو پته موندلې ده. دوهمه خبره دا ده چې لوري غواړي مکتب وایي. دا وړن جلې باید درس وایي. دا غواړي چې په راتلونکي کې ډاکټر شي.
ما میخوایم یو ډاکټر شوم.
سوال لس کله کیږي چې دا کورنۍ نشه کوي. د قمرګل مالجه ډاکټر وایي چې د دولسم ځل دی چې نشه پرېږدي، خو دا چې میړه معتاد دی او درملنې ته غاړه نږدي، ځکه نو قمرګل هم تر نشي پرېښودلو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو، مسکا هوتک و چې د یوې معتادې کورنۍ په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس د معتادینو لپاره د کار او کسب موضوع ته راځو. د امید د مسلکیز د کلو مرکز په 1949 کال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا جوړ شو چې تر دې دمه یې تر 200 ډیر معتادین د خیاطۍ، نلدوانۍ، فلزکاري او برېښنا په برخو کې روزي لیدي. دا چې دا مرکز د معتادینو د مسلکیز د کلو لپاره کوم امکانات لري، دا مرکز څومره ګټور او موثر دی، او د نورو مسلکي مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري، په دې اړه مې د دې مرکز د ساتنې او پالنې یا حفظ او مراقبت له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه کړې. او په پایل کې مې پوښتلې چې په دې مرکز کې څه ډول معتادینو ته د زده کړو زمينه برابرېږي.
هغه معتاد موږ دلته د کاراموز په صفت باندې نیسو چې هغه خپله هغه د تداوي دورې په شفخانه کې پوره کړې وي، دویم په خپله خوخه دلته راشي، دریم بې سرپناه معتادینو ته موږ قابلیت ورکو چې دلته راشي، څلورم هغه معتاد دی چې د کار وړتیا ولري.
تاسو د معتادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري؟
وخت چې کاراموز موږ دلته راوړو دلته رفوي فنی زده کړې کوي، کله چې د دې لپارهږي دوی زی پول کورانوی سره یو ځای کیږي، بیا هلته دکانونه جوړوي چې د دې بلګې ډېر رشته دي. دا خلک چې فارغېږي موږ ریاست قوای بشری پراوه باندې موږ ریاست لرو، قوای بشری ته معرفي کوو، هغه به شرکتونو سره اړیکه نیسي، موسسات سره اړیکه نیسي، هغه نور دفاتر سره اړیکه نیسي، دغه معتادین موږ بیا هلته جذبوي. یا ته دا کم سند چې د دې نه دوی ترلاسه کوي دا ډېر معتبر سند دی، دوی ته چې زده کړې ورکو هم نظری دي او هم عملي دي. زمونږ ورزيده استادان دي چې د پونتونونو څخه فارغ دي، دغه سلور فعال او رفو کې مونږ خیاطي ده، برق ده، نلوانی ده او فلزکاری ده.
تاسو په اصطلاح یو کاراموز دلته راځي، څونه وخت کې دی یو کسب زده کوي، څونه وخت تاسو سره په دې مرکز کې پاتې کیږي؟
دا کاراموز مونږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي. دوی دلته لیلیه دی، دوی ډوډۍ، دوی بیداشتی مواد، دوی کمپالې، دوی توشکی، حتی تر بوټ جوراب او دریشی او کالی او دغه ټول امکانات دلته شته دي. دویم بخش مونږ تدریسي بخش لرو چې عمده بخش دی زمونږ، هغه کې مونږ مکمل صنفونه، مکمل مواد، هم عملي هم نظري. دوی ته مونږ کتابچی ورکو، قلمونه ورکو، تختې هم شته دي، استادان شته دي، تدریس ورکوي، حوالته ورزي، عملاً یو شی جوړوي. دلته دوی چوکیګانې جوړې کړې دي، دوی ټالونه جوړ کړې دي، همداسې د برق په ارسا کې ترانسفارمرې جوړ کړې، بعض شیان نور جوړ کړې دي، او د خیاطۍ په بخش کې یو سکالې هم دې متعدانو ګنډلې دي، بې ته هم دوی اغوندي.
د دوی دغه تولیدات فلزکاری په برخه کې، د برق په برخه کې، یا هم د خیاطۍ په برخه کې، آیا بازار ته هم وړاندې کوي او که تاسو خپل استفاده جنې کوي؟
تر اوسه پورې خو بازار ته وړاندې کړی نه دی، خو داسې پلان کې لرو کېدای شي چې په آینده کې داسې یو څه پروګرام ورته جوړ کړو چې بازار ته وړاندې کړو.
دا مرکز د نورو مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري؟
دا مرکز د معتادینو لپاره دی، نور مرکزونه چې دي هغه د رو خلکو لپاره دي. ځانګړنې هم دا ده چې دلته دوه رقم زده کړې دي، یو عملي زده کړه چې مسلک زده کړه، یو رواني زده کړه ده چې دلته دې ته رواني زده کړه ورکړل کېږي، دوی ته تشویقیږي کار ته، دوی هغه کار ته آماده کېږي.
ځینې معتادین تر علاج وروسته د بیکاری له امله بیرته نشو ته مخه کوي. تاسو څومره ډاډه یاسي لدې مرکز څخه تر فراغت وروسته به دوی نشي نه کوي؟
دوی ته مونږ د مسلکي زده کړو په خوا کې، د عرفوي او فنی زده کړو په خوا کې، مونږ ورته د رسنۍ په برخه کې هم کار کوو چې دوی اجتماع ته به داخل کو، دغه مسلکي، دغه عرفوي، دغه فنی زده کړې د دې د اجتماعي بودن باندې هم ډیر تاثیر اچوي. کله چې اجتماعي شول هیڅ وخت دوی بیا نشو ته نه ورځي او نه نشي کوي. د دې بیلګې مونږ لرو، مونږ سره په خپل مرکز کې کس دی هغه کار کوي، سالمه کار کوي، ډیر ښایسته کار کوي. همدغه سی بهر هم چې مونږ ته چا سره چاړي کې لرو، هغه احسانه توګه باندې خپل کار مخته وړي.
تاسو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې موږ زیاتره وخت دغه حق د لومړیتوب شته د بې سرپناه معتادینو تور کو، د دې علت څه ده؟
چون هغه زین لري، کور نه لري، نو په دې خاطر چې هغوی ته یو هم د زده کړې زی ورته مسایل شي، هم د اوسېدلو د بدو باش چې بیا د دغه ناوړه عمل ته بیا لاس ورنوړي او لاړ نه شي، هغه د عمل ونه کې بیا.
دا خو صحیح خبر ده چې دا به د شپږو میاشتو لپاره د دوی لپاره د اوسېدلو ځای وي، خو دی بیا هم څوک نه لري چې د ضمانت وکړي، د کسب د وسایلو د اخیستلو لپاره هم څه نه لري. څه فکر کوئ چې دی به بیرته بیا نه شو ته مخه نه کړي د دې پر ځای چې کسب ته ولاړ شي؟
دلته دوی سره جنمایي برخه کې ډیر کار کوي، زیاتره دوی داسې کوشش نه کوي چې هلته لاړ شي، هغه په دې خاطر چې دوی خپل ځان سره هم دا فکر کوي چې زه دلته کور نه لرم، زین لرم، زما ته خزی خکور کم زیاده چې زه کسب زده کړم، یو دکان جوړ کړم، زما ما دکان می کور دی، د ما دکان نه خپل کورنۍ ز جوړولې شم. دې ته موږ روحیه ورکو، دې موږ تشویقو، دغه کار د پاره موږ تشویقو چې دوی هغه خواته بیا مخونی کې مخه ان شاء الله نه کوي.
د فراغت څخه وروسته تاسو دې ته کوم امکانات ورکوي، مثلا کوم وسایل ورکوي؟ کنه
اوله کې چې جوړ شول بعض وسایل ورته لشل کېدل، بیا دغه سامان آلات په دې خاطر باندې ودرېدل چې دې سامان خرڅولو.
د نشې موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچی په 1290 منځنۍ سپو خبري او اوس د خاطري وارده د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ 25 کلن بشیر الله الفت په طبي ټکنالوژي کې زده کړې کړې دي. دای چې اوس په ونا دولتي روختون کې بستری دی، وای ل دریو کالو راهیسې یادر تری ماډول په نوم د نشي ګولې خوړلې دي. اوس ټول بدن دا شي ټپی ټپی دی لکه په چړو چې وحل سوی وي. دا چې بشیر الله ولې په دې ګولې معتاد سو او د نشي ل عمل نور ل څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده.
موادی مخدر کې موادی وش سره ملاقات نه ونه پیژندل. آل ادین اسوار ماتروس پر نه دی کړی او نه شوکی هم نه می سیګریټ یو کش کړی د تروسخه. د مفلار سعودي کې وفات سه کورنی مشکل هم زیات. شمادول په نامه رقم ټابلیټ دی سامي ساس کمپنۍ د انسان بری دنیا ته ولي نشه ور کوي. کله می سیټ شمادول ټابلیټ واخستل دو دانی می خوړل. اول وخت کې په مونه فشار ډیر خو د زی اوس یو سو وخت خاطر باندې د ما سوچ ډیر بدل کړی. تقریبا 3 کال کې سی ز خپل د دوا استفاده کوم ان ډوز دې ته ورسې دی ورځ ما 15 سلوخ شمادول خوړل. مشکلات کومول کې خو مرسته را سره کړو. مشکلات زیات کړو راته کوم مخسمه ټرماډول استفاده نه وکړي. ان دلته پوسټیل اورتور کې خوځې فلر لب سټنډل اورتور بارستان کې د مهم منیجر فاته سوم. حکومت مخسمه ټرماډول شروع کړي دي. ان د کورونی لخوا باور هغه خو یو ریفریک ده. ان د خسرخیل لخوا کوم باور واغم ټول لاړو. د انډولانو لخوا کوم باور واغم ټول لاړو. ان که زه تا خپل بدن کار کم ما بدن ټول زخم زخم نه وسم. ډیر شمډول دی ډیر استعمال لاسه کوم مخمن نشنه کوي کله چې وسم د ماستری یو کال درس نورم پلس کړو اینده کې ما ماستری اسناد مخستل. او بل خبر دا وسی کوم درسونه سیما ویلې دی هغه مینه د سکړو شپته په صد د ماغه درسونه لمنځه تللیو. کوم وخت د ما شمډول ډوز ډیر زیات د سیوسه دا د کپاتاسیس یو خوري اس پارک نه رقاومته یو کم نه شبره کول. خو یو وخت یو لابراتوار کې ما کار کاو عمومي منیجر دی عمومي مسول فایست باندې ما کار کاو. د موږ دی امد رئیس یو کوچنی زوی وو. راغی په ریسپشن کې گیم کاو کمپیوټر کې. زه دومره می اعصاب کار نه کاو. راغلم د دې رئیس زوی می دومره بد بدو هغه په ریسپشن کې سیان غړ جنجال جوړ سه. ان تقریبا په هغه ځای کې د ما ولسنی متل زر افغاني ماشو ارسات مخام کې د ما استفا وړاندې کړو لکار لري کړو. اما غو وظیفه ما عزت او منډولان ټول لا سور کوم ماش به سیمغه اخسته خاطر د دې چې زه خپل اکاونټ تولېګم یې کورنۍ تولېګم خپل اکاونټ کې مې کوم پیسې ویغم به دې نشو نشو را چتللې دي. ام دا خاطر کوم خو موبایل وسرو را تولېګ یا مو اخسته هغه مم خرڅاو د موجود وسم ټول فرار فرار د لکب چاکوګانو سره کېدلې مونډه نه سو کولای. دورس کارم د کرکټ اکیډمي کړی ده خو وخت دې کې کوم وخت ماته دا زخمونه پیدا شوی دي کرکټ هم پاته سو مونډه مې نه سو کوي زور نه سم کوي سپورت لاس خایستلې کوم وخت مې مواد مخدر استفاده کړ مور بم راته ګرانه او کور مرزخ راته لار ورور مرزخ راته لار سره کوم وخت وسیدانه یو شته مې جوړ نه کید زون مې نه دې ټرماډول هم دې مواد مخدر په واستراون سوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د فوزیا په نیمه شپه کې یو ناشنا आवाज اوري او له خبره کینی ورسته په کور کې یو سیوري هم ویني. لدی سره سم له کوټې څخه په وارختای راوځي او غواړي پوښي چې دا سیوري د څه شو. ورسته د هغې میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي. دا چې دا غږ د څه شو، سیوري د چا او ورسته به څه پیښي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
ودرېګه دا دروازه وروټه کوم نه پوهېږم چې فرید به په کور کې ویو کنه.
او تاسو بس پېلري
ته ودرېګه چې بیا دروازه وروټه کوم.
السلام علیکم بشیر لالا، ستړی مشی.
وعلیکم السلام فرید جان، څنګه یې جوړې؟
شکر دی خیم، ته څنګه یې؟
شکر دی زه هم خیم.
راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نسکم، لږ کار در سره لرم، بیرته ځم.
خدای دې خیر کی، څه کار را سره لري؟
ته خو تریاک لرې که نه؟
هو، یو 50 کیلو خو لرم.
نه خرڅیې؟
که په سمه بیه خرڅ یې ولې نه خرڅوم؟
کیلو په څو خرڅیې؟
په 10,000 افغانۍ.
10,000 افغانۍ؟
ولې دې وخندل؟ 10,000 افغانۍ ډېرې دي.
په دې بیه نه خرڅېږي زوروره، په کلي کې نور خلک هم تریاک لري. تا ته خو یې بیه در معلومه ده. په دې بیه خو یې ولاکه خرڅ کې چې یو کال په کور کې درته پراته یي. نه قزان مه خطا باسه.
خیر دی، که اوس په دې بیه نه خرڅېږي وبه یې ساتم، کله چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
متل دی وایي چې له کلي ووځه خو له نرخه یې مه ووځه. په کلي کې چې یې نرخ هر څومره وه، زه یې تر هغه نرخ 200 افغانۍ ګران درڅخه رانیسم. نور څه وایې؟
نه، 200 افغانۍ دومره شی نه دي. زه او ته په بیه کې سره لرې یو.
ښه، ستا خوښه ده چې نه یې خرڅې، زه نو ولاړم.
په مخه دې ښه.
ځای نه ښکاري، نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
و ښځې، څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځې؟
سپی راپله، ما ویل غل نه وي راغلی، ځکه نو پسې راووتم.
نو سپی خو ټوله شپه غاپي، پیشو به یې لیدلی وي.
یوازې د سپی غپا نه ده، زما هم په تیاره کې یو شی تر سترګو شو.
او ښځې، راځه ویده شه، هېڅ شی هم نشته، سترګې دې له خوبه دي. همدا سپی به دې لیدلی وي او د انسان ګمان به دې ورباندې کړی وي.
نه، سپی نه و. اوهو، دا د کور دروازه تا مخستر خلاصه پرېښې وه.
څه شی؟ د کور دروازه خلاصه ده؟
هو واښه ده، ته یې نه وینې چې خلاصه ده؟
ښه وایې، دا دروازه خو رښتیا هم خلاصه ده. زما ښه یاد دي چې ماسخوتن مې د کور دروازه وتړله. رښتیا غل نه وي راغلی؟
هغه غم لړلي تریاک یې نه وي وړي.
ښه وایې، تریاک یې نه وي وړي. ته راځه چې وی ګورو.
وی دا خو رښتیا غل راغلی دی، دا دی تریاکې وړي دي. وی خدایه، دا خو مو کور سپیره شو. اوس به څه کوو؟ دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو، اوس به مو بچیان چې شی وخوري، نورې پیسې هم نه لرو.
نه پوهېږم،
دا ټول ستا له لاسه.
او ښځې، اعصاب مې مه خرابوه. ولې زما له لاسه؟ ما غله ته وویل چې زموږ کره راشه او تریاک لاکه. تا هم عجیبه خبرې کوې.
نه مې درته ویل چې دا غم لړلي تریاک مه کره، خو تاس ما خبره ونه منله. که غنم مو کرلی وای، اوس خو به مو د کار غله درلودی.
نو غل خو یوازې تریاکو ته نه راځي، زر او پیسې هم غلا کوي.
نو په پیسو او زر خو هر څوک نه دی خبر، په تریاکو خو ټول وطن خبر وي. او بل نو، زر او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي، ته دومره ډېر تریاک به سړی څنګه پټ کړي؟
ما تریاک د دې دپاره ساتلي وو چې ګران شي او ډېرې پیسې را جوړې کړي.
ښه شو، اوس یې نو ښې ډېرې پیسې در جوړې کړې. ټوله خواري مو اوبو یوړه. پرون سړی راغلی وو، دا غم لړلي تریاک به دې ورباندې خرڅ کړی وای.
تا هم سمه خبره کوي. تریاک دغه جنجال لري چې شین کښت وي، دا ډار در سره وي چې حکومت به یې واړوي. چې تریاک راټول کړو بیا ارزانه وي، چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي. نور بس دی، بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله هم ونه کرم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.